شراش متل شي دي سي شم بنا وخته په چنای کې یو کانفرنس ته ویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبي ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ځو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تم لرو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرې تر څو د منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوه یې په بنگلاديش او هندوستان بایلودلي خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپ وهونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپ اچونکو مجیب الرحمان، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټوله لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی وو. دا وارې پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو اغام د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللي خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمېر لرغوني آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراتا، لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شغیدلې
زه د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو ویډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام دی.
او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلري پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولګو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټونو چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو سلسلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیویي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولی شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینی تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلې دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي. خطاره یې لیدل ده. دغه رقم ته استعمالمیږي پنج منار مشهور دي هرات. هغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړېدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم زیان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلی ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی دي.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسله لامل اخیسمن شوې دي. د شاخلی دانیال په وینا د دوغ زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او شپږ لک ډالر اوټړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خوري کړی دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو ځمکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا آویزانیه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پرانیه دمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشانیه دسپینو سپینو اوخکو او دسرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راحکته آویزان یې زما ګرانه هیراتا لکه پری ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سور دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سور دی، چلولو یې په اوښکو مو لمده هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سور دی، الهی تم مل شه ترحیم یه ترحمان یه دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یه زما گران هراتا لکه پری گوڑی پران یه تمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشان یه اسبین اسبین اوخکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، د کور شي پر هر زلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت پشنه رومال شي. مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې د ژوند له دنګې ونې نه راحکته آویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې اسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن وزړه ته نږدې لاس دی، خالقه پرستار یې شي اوس غاړې ته لوېدلی، خالقه پرستار شي اوس غاړه تلویدلی لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویسان یې زما ګرانه هراته لکه پرېګوډي پران یې د مني د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خوا څخه غصب شوي وه. کله څه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل، نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج یې دغه دی، پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کیږي، په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه د اغلې ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمېر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره یې کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمېر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګ د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارویژي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهتريني کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډیټلی ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیږي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیږي، او د شوخ مشک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتله بچو، موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره، زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتله زویا، پلار دې څومره ښکلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، ګیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډېرې ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندي وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې مزیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که پاکستان کې پاتې کیدي مسیر طی کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم آخلې نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوا یم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک په شپړل شوي کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړون کې په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهېږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په حق لدې له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې دهیز څخه واورو.
جمال وایي، ښوونکي زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې، ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه و کړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی د ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکو احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټوله موږ څه څه ټوله چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته مې اشاره کړې ده. یقین وکړي چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د ذهن هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخښي هغوی زما په تمجنس پوژمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل صاحب مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه وي له څو اړخو. یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روانی بی.
زه چې څنګه کما زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل زه د خپل ذهن باندې ډیره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې سي زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم سته. یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي، په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې سي کومې ځوانانې شعرونه وایي، شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلې ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق ده ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما شاعري پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده، یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوی لوری چې خپلوي، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده چې دا د وقفه په خپله د نویو تجربو، نویو مشاهدو زمانه ده، او نوی شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور ژور دی او که نه؟ یو څه تغییر سته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کې. مثلا بلکې په ډول د اوسني شاعر به زه تاسو ته یاده کړم، دغه درې کلنه و دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوری کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سر اصفات است. تسو ما خلق بلانو تی چیر دینی کلی از مشکور نیکی دیر جوانان اغا سیوی دی پلینی دی ما شیر ندیوش دن نسم کولای، یعنی تردی هدف ما تاثیر که چیز چو کالا چپ سمو بیخی. نو دا دری کانه که شکار خبره ده چی سره یو چه مشایدم ده سره دیریجی، او بیا دا غا جغرافیه تبدیل سوی ده، اغا زما پا نظر وانی اغا هوا چی ده ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست پرې تاثیر کوي.
بله،
مثلا په افغانستان کې ډېره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري که
نه؟ نه،
بد لګېږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي
که
نه؟ څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسمه چې هغه برچسته یي او که نه یي. زما په نظر خو محسوس دي پکښې.
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی، د دې ځای د اروپایي ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې دي تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اورېدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی، دا ویاندی نوی و، او ویې ویل چې هلته هوا تر 40 سانتي ګرید توده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د تاسو په شاعري کې سې د بریتانیا یا د اروپا دل مر سایه نه کوي او یا باران نسته د پزړه کني د در تیر سی وی سیا کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډېر مې احساس کړي دا داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي شعرونه نه دي ویلي ویلي باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دي ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته او بخښه زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي سي ګوره د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطه و
بلیو ما هدف دا اوسې یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکیات کوسی لمر مو ستایلی کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستا په یو ډول نو مال دغه تاثیر ستاسو شیر ته راغلی کنه
یو شیر کې یو شیر مې داسې ویلي دی سږ کال موسم بدل دی سږ کال موسم لکه کم عمر کونډه راشې بجړیږي د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تیریږم هغه وطن کې
له درنې شاعري آغلي ملال څخه مننه اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالی ما لولی میکنه ستا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دادی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سر تل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما تکافیر غزل یما لولی می کنه شونده زیتی پال یما لولی می کنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا ویلری پرتی سیمه ته ورولو او هلتمو لایوانندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې ویاند ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړي
پس لبندا دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولی مخمکی تا یا لمغلو سرا جسم از دکا چه خوشحال خان پا افغانستان پا طول لی پا طولا نڑی که دیر لوی جنگیالا و خپلوا که شایر هم دا راجستان سخایم او اوس ز پا جینیو که پا ام ای لنگویستیک که درسوایم مخ که ما لجینیو سخا لپختو سانگی سخا ماستری فارگایم اوس پا آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پا پختو سانگا کے کار کاؤ او اوس گواڑم چے نور دا شبو او دا کلتورونو پا آڑا ہم دیر خب درس وکڑ پختو زاکڑ کبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا افغانستان دا تاریخ کلتور دا خلکو خزو او دا حیواد پا ٹول ٹال پا ٹول حیواد پا آڑا دا معلومات را ٹول کڑا زکه چې موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده زکه د دې لپاره د شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښي موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتما همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو څو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي. او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نورې نشوې. دا درې مینې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدي سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبې د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي د وطن په اړه کنه، چې هر یو رسامۍ دي، هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډېر خوشحاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره د جوړ کړی و او د موږ استاد هم ډېر خوشحاله دی ځکه زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې وی، په ښار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندي وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د اسد مسلم نه. بیا ډېره ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکي کې دغه غونډه شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یې خو د دې نندارتون د جوړیدو د هدف په اړه وایي.
زما په ځل کې ډېر مخکې نه د ارزو هله و چې زه به خپل سیمه لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله د نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو همدومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پات کی گدرنا وزری ماتڑی
پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری متڑی شپوتا پات کی گودارنا وزری متڑی شپوتا پات کی گودارنا وزری متڑی
آزادی رادیو تلیرویش ساتھا لتاسو سردہ.